السلام علیکم، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونه پیلوو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا پنجشنبه په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن نن په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده، د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو خلکو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دای میرداد ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه ګړنګ د راپریوتو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیز هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیا نه شي کولی د هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار اولکسی اریستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو ټلویزیونونو بندیز غندلی دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نسو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیري کمې کړې وي.
اروپایي ټولنې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله پر طالبانو انتقاد کړی او د میدان وردګو خلک وایي چې د صحي مرکزونو له کمښت سره مخامخ دي.
څلور سوه تر پنځه سوه ته شمارې تبزیه شوي دي او اوس ایله دوه سوه هم نه دي کتل شوي، ځکه د پرسونالو کم بته یا.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مراکشیان د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسېدلي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو ټلویزیونونو د خبرونو بندول غندلې دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلی رسنیو مسئولانو د معلوماتو لمخې د شنبې په ورځ طالبانو د دوی د تصویري خپرونو د خپرېدو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونه په ډیرېدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خپرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک، بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خپرونې چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرې دي بندې کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیالګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خبرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت ترسې باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات ترې غوښتنې لري له هغه سره برابر نشرات وسي.
طالبان داسې مهال په رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشي شوی د عملي کېدو وړ دی. که څه هم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنی لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د طالبانو لخوا د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز از شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم، طالبان ما را نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو، او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي، موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو شکایت چې وایي ولې طالبان ښوونځیو ته نه پرېږدي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښوونځیو د تړلو له پرېکړې لاس په سر نه شي، نو له نړۍ سره به یې د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پرېکړه چې له 1 میلیون زیاتې نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي، د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سمیا په بادغیس کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي دا شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوي، د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یوه افغان نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان نجلۍ دا وړتیا لري چې آن ولسمشره سي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښځینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په هرات ولایت کې یوه ښوونکي چې 12 او 12 ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غوډات ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي، او دا ډېر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پریکړې تازه د اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د طالبانو دا پریکړه غندلې او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پریکړه لغو ونه کړي، له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستاني غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هېڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجیه شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پریکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یو ټول ګډون او مسؤولو حکومت په جوړېدو حاصلېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو، ښوونځي به پرانیزي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو دوی ته خپلو دفترونو ته د تلو اجازه ورنه کړه. دوی ادعا کوي چې محتسبینو ګواښ ورته وکړ چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د موضوع په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره هم خبرې شوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او معدن او پټرولیم وزارت یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه را نه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمې کړې وي، او دوی دلیل همدا و خودو تر څو موږ ګیری نوې پریخي دفتر ته داخلېدو اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکوونکي هم چې نه غواړي نمونه خبره شي، دا کوي چې د سې شنبې په سهار خپلو دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوي. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو له لوري ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدي ګیری پرېږدي. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو له لوري په دې خاطر دندو ته نو پرېښودل شوي چې اوږدي ګیری نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکوونکي یو شمېر وزارتونو ته ورغلي، خو وایي دولتي کارکوونکي له دندو نه دي راګرځول شوي، بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
یو میاشت وړاندې د امر معروف او نهي منکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلی و چې کومې ښځینه کارمندانې ادارت ته راځي هغوی باید په حجاب کې وي، او کوم نارینه چې راځي د هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوي چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو. خو ځینې داسې کارمندان وو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی، نو هغوی د توسیع لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر ویل نن هم د دوی محتسبین زینو دولتي ادارو ته تللی او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصيه کړي. نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې کيات کسان د دوی سپارښتنه ونه مني لکوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوی. دا پتیرو روسته او سو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
سموک راګله ازادي رادیو اوري اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې چمتو دی خپل بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې تر اوسه هم پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپل مخامخ خبرې پیل کړي. دا په څه باندې دوه اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړیتوبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبه د شپې ناوخته په خپله وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسېدلی چې د کوټلي نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او ویې ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره هم ستاسو قربانه وي، خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د وشو سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ولایت له 500 کلبونو څخه 116 دیش ورزشکارانو په ګډون د وشو سیالي چې څلور ورځې مخکې پیل شوی د وشو منتخبې لوبډلې لپاره د څلور څلوېښت غوره څیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې ورزشکارانو په 12 بیلابیلو وزنونو کې په خپلو کې سیالۍ وکړې. په هرات ولایت کې درستمی په نوم د محلي غیګنیونی یو ورځنی سیالي ترسره شوې. د بدني روزنې او ورزش سیاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي درستمی غیګنیونی په یادو سیالیو کې 50 غیګنیونکو له کندهار او 50 غیګنیونکو هم له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. د غیګنیونی یادي سیالي د هرات او کندهار ولایتونو ترمنځ مساوي پای ته ورسېدي. د یادو سیالیو هدف د کندهار او هرات ولایتونو د غیګنیونکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کېدل او درستمی غیګنیونی دوه دل بلل شوی. او د فوټبال په ډګر کې د فوټبال نړیوال جام د 12 لوبډلو په ترکیب کې د ورګډې دوه لپاره سیالي پیل شوې. تر اوسه 19 لوبډلو د قطر په کوربتوب د فوټبال نړیوال جام د 22 پړاو سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی، خو 12 نورو لوبډلو د غوړه کېدو لپاره اوس سیالي پیل شوې. تر دې دمه دنمارک، برازیل، فرانسې، بلجیم، کرواسیا، اسپانیا، سربستان، انګلیس، سویس، هالند، ارجنټاین، ایران، جنوبی کوریا، جاپان، سعودي عربستان، اکوادور او کاناډا د قطر په نړیوال جام سیالیو کې د لوبېدو جواز ترلاسه کړی. د فوټبال نړیوال جام سیالي چې هر ځل په اوړي کې ترسره کېدی، دا ځل په کوربه قطر کې د هوا د ګرمۍ له امله په ژمي کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. د برخه ته مزمل علي بشیر هرکلی کوم. پام وکړئ، د خبرونې لومړی راپورته د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د روغتیايي مرکزونو د کمښت له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیايي مرکز دی چې هر ورځ له 600 زیات ناروغان مراجعه ورته کوي، خو د روغتیا پالانو د کمښت له کبله یوازې د شاوخوا 200 ناروغانو درملنه پکښ کیږي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیايي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناستي څو خپل درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډیر سخت ناروغان هم سته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ دي. محمد شریف چې د همدی ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپل ناروغ مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړي، خو بیا هم د خپل ناروغ مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
دلته مو خپل مور د وسط کې لري مریض ده، تقریبا 400 تا 500 تا شمارې تر شوې دي او اوس یې لا 200 نه دی کتل شوې، ځکه د پرسونل کم دی. ته دا مشکلات
د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت ولا ګڼ نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بستریزه روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسی کولای. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د پاتو سمونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لري، مګر او د پرسونل کمښت دی. د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم، زه به خپله ګزر غلایم تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی غلی.
له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنگین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید سوی وای. دی وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومت غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې یې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړې او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
اویا فیصده د موږ کوم ارقام شو راخیستي، اویا فیصده زنانه مریض دی، شل تر 15 فیصده پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې په دې شپخانه کې د میاشتې تقریبا 80 عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه څه دي چې په مریض او شپخانه پورې دي. بل کشیر مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تیر دی چې روزانه موږ د دې شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی، تصادم شوی. بل زړه ناچو د مواد هلته تنو شته دي، ورځ شاهد هر ورځ موږ د دې شاهد یو چې هلته ناچو د مواد چاودنه کوي او یو ماشوم سترګې او لاس بیمایب کړي وي. نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزرعه طوروانونه زره ستامینه وخت وخت مغشتنه کړي چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا معنی چې شپخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامه روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د دې شهر ځینې تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول سوې، خو ځینې اوس د نړېدو له تهدید سره مخامخ دي، چې یوه یې د غزنی د تاریخي بالاحصار 4 برجونه دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6 برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوله غواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي، کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړ ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي کڅ هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده شابرجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له اوس پوک دسو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څه خرابې وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د استغول طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا کونه سي جوړ نسي، کار باندې ونسي، دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 6 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
په ورستی برخه کې ازادي رادیو ته ستاسو استول سوی پیغامونه خبرو.
د خوست ولایت نه در سره پاریکا کې ما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي، دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې، نو د خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. مهله مداده چې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي، نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی دغه د طرف پر نه ګرځي. مهله مداده چې د انجنو ولکانو خوندي واړه خلاص شي. زلمن د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې د دغه موشفاتو توجه راوړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې د دې د ملازمین د روزه په برابر باندې شي کوم سره وچو.
کندهار ولایت پنځه یو لسواری سره ستاسو سره په تماس کې یم، هیله لرم چې ما پیغام نشر کړی. د اسلامي امارت څخه مدا غوښتنه ده د مشته پرچی را کړی چې موږ د سختې ساتي مشکل سره مخ یو. دا پرچی چې په نورو ولایتو کې شروع شوی چې په کندهار کې نه شروع شوی، هیله ده چې دا پرچی ژر ژر د مرسته شروع شي.
زابل ولایت درنه د سولې خبر کوم، کوم دا مشکل سره دا ټول غلطي د افسوک سوای ټول درواغ وایي. ما دی په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر چیز نو پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قران د مسلمان څخه دا پیغام ورسیږي چې دا کوم شیخ سم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موفتي وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نمازګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدای شي په پام وکړي د خبرونو لنډیسته. چین وای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذی ټام وست په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بنن په یو خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استاذی بلل شوی او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ډبلیو اف پی وای چې د افغانستان په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,16,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ درالوېدو لکبل درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوی دي. د میدان وردګو د امیر اختیار رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ رادیو ته ویل چې په خطې رشپه په چنګي کلی کې شوې ده. د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یو میرمن ده. کرملن هغه هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداري ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پېښ شي، خو زیاته یې کړه چې روسیا نشي کولی د هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکی وای د هغو نتایج شوی راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوی روسی پوځیان شکنجه کړی دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلی دي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي نو جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینه نظم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روس لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیاو وهي، ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
Thank you.
نارینه فکر کوي چې لمیرمنو سره په تاوتریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره اوس هر څه واشه بېفایدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا ورځې واخ، بس ماشومانم وي ښځم وي، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، مام وهي، ښځم وهي، چې ډېر پورته په کار سي بیا م وهي، ډېر دا لکه اعصاب یې سي خرابوي بیا م وهي نو. وما سره نه پیسې شته ده، تاسې مانه کته وایي هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده، په څپېړه باندې وارونه را باندې کوي. د لاس مالې بار مالې اعصاب هم خراب شوي دي، موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسي، د کور به چیرې یوسي. که نارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولی، قصد په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعتا په اعصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعتا په اجتماع کې سړی فکر چرتې خرابیږي. طبیعتا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر چرتې دا کوي چې تاواني سوم یا قرضداره سوم د پرزه پرو شو، یا مثلا د ټانګ تیل والا قرضداره شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان له مانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغسې اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسه ورانه بالکل، ولې نه دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعت هغه له مونږ نه خفه وي، مونږ له هغې خفه یو. ذاتي نو دغسې اوقات تلخي ده په کور کې. هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغسې په ټپه ولاړ ده، یوه روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم، چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاری ده اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره اوس هر څه واشه دکم بېفایدې ده. صحیح ده، که مور ده، که خور ده، حتی که ګاونډیان دي پردي خلک، نه دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه، ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ته یو شاباسه هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خود سره په صحیح رویه لاړ شي، وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرېښودې دي، ما وضعیت ټول سروې کړې، دا سمې چې کړي د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 30 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه یې آیسکریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي، هېڅ هم راته نه وایي. شکر ده تروسه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بله، مغه د غریبي ده، غریبي سې بې وسیم داسې د آیسکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس کریمان هم نشته ده. وا خلاص، اوس یې زه کرار په کال کې ناست یو. چای او ډوډۍ، نور څه شی؟ کله چای سي او کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه شی نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
اوس، تا خو کله یو کله نه، خدا کاغم.
کله چې پیسې پیدا نه کړه، اعصاب ډېر بیرون خرابي، چې کور ته راشي بیا ته په
کار کېږي. سو هغه ستړی خود په کار کېږي، او کنه نه څه نه وایي.
څه درته وایي چې په کار سي؟
ها، کنځه راته نه کوي، نور څه ولا کړه ته ویل. څه درته وایم؟
وحیدی
نه وار نه درباندې کړی، خپل زړه یې تېرې ځان باندې. څه نه وایي راته؟
نیستی و غریبي.
هو، ما خپل غریبي زاړي، نور څه نه وایي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډېر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینې بڼه عملي شي، نو ښځو ته یې ډېر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري، او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي. یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاري ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي، او بدخلقي کوي. دا بدخلقي اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي، هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکي، او داسې برخورد وکي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مه ضایع کوئ. نو لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه، کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي، که ښځینه وکړي، هغه د الله په نظر باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستي تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی، او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي، او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دای.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي، او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي.
یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا در کالی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مه کړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري په رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانی نه کار واخلی، د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422114601. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. په پیل کې خو اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو هم دارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي. قدرمنو اوریدونکو، نن هم موګه په اساسي او بشري حقوق خبرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره ملما د عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي، خپل پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه او په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یو بل ته ضرورت ډیر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی، چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې مگر په شلمه پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېر ټولنه کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالونو کې د کې البت نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول. مګر دویمه نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو، او اوس په مدرنیټی کې په هغه هېوادونو کې چې عملاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده، همداراز د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوې؟ او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه څه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي، اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې بخوانی قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریز مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دورشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه اند نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله وي، په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله، د پرمختګ په برخه کې هم داسې وو. اما اوس موږ دغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي که نه شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څراغلي کنه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رائے خاوند نه یم، د نظر خاوند. ما په اسلامي تاریخ کې اته په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی، چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې، نو یعنی هغه سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغه تجارت کوه او د خپل ور سره کار شروع کړی، نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده څه له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسي کې ورته، حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بحث خو له خپل ځای پرېږده. مگر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډېر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډېر کم دی، حتی نارینهو ته هم موقع ډېره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې هم د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخ خلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هېڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله یې ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې هغه فعالیت یې ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې ماشونه ورلیږل کېږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ کې البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سه نارینه لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې آماده کول ډیر زیات مهم دی. چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي، او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب په پای کې هم ستاس نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډیره زیاته کړېدلې ده، تر دا نه دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به و، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډېر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایتولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډېر زیات ځپلي وو. موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډېرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینهو دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیلا سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19
او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ول زرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.